ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هیلی او سلامونه ومني. روان خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان د نوي وفاقي کابینې هغه سوګند دی چې ترې نوي منتخب ولسمشر آصف علي زرداري نن واخیستو. د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز نړیوال مطالب په دې خبرونه کې را سره دي که تر پای را سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتونه به خبر شي. خو لومړی خبرونه لومبے د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان د نوي وفاقي کابینې 1900 غړیو نن سوګند پور تکړه. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دی پرېږدي. القاعده د مارچ پر 10 ویلي چې د دې وسوالې ډلې د یمن سانګي مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقي کابینې 1900 غړیو ته سوګند ورکړ. آصف علي زرداري نن د مارچ په 11 په ولسمشر ماڼۍ کې د دستوري پر مهال د کابینې غړیو ته سوګند ورکړ. په لوړه کوونکو کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم ندیر تارډ، چودھری سالک حسین، رانا تنویر حسین، عبدالعلیم خان، جام کمال، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارډ، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، سید محسن نقوی، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، شزا فاطمہ او میا ریاض حسین پیرزاده دی. دا له هغه ورستو دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11 د کابینې د غړو نومونه د منځوري لپاره ولسمشر ته استولی وو. په غونډه کې شهباز شریف هم موجود وو. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلی او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دی پرېږدي. کمیشن د مارچ پر 10 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي. تحریک انصاف د فروری د 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو پر ضد د مارچ پر 10 په لاهور، کراچۍ، پېښور، فیصل آباد او ځینو نورو ځایونو کې مظاهرې کولې چې پولیسو یې مخه ونیوله. تحریک انصاف د مشال ریډیو په شمول رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د پنجاب پولیسو یې د مشرانو لطیف کوسا او سلمان راجا په ګډون اویا غړي نیولې دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. ملي جمهوري غورځنګ یو دل بیا د خپلو دریو وجل شو غړیو لپاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویاند جمال داوړ پرون مشال ریډیو ته ویل چې نن به بیا له ځای انتظامیه سره مذاکرات کوي.
مونږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولیس سټیشنو کې درغلی شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په مونږ باندې راغواړي مونږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. مونږ د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نور کول لکه څنګه چې د ریاست خیال دی.
ملي جمهوری غورځنګ وایي چې د پاکستان سرحدي ځواکونو د فروری پر 10 هغه وخت پر دوی ډزې وکړې چې دوی د خپل مشر محسن داوړ په حلقه کې په شو انتخاباتو کې د درغلو پر ضد احتجاج کوو. په دې پیښه کې د غورځنګ درې غړي وجل شوي او د داوړ په ګډون 15 کسان پکې زخمیانو. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وجل شوي او 6 زخمیان شوي دي. په لکی مروت کې د ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه د مارچ په 10 رسنو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې په وجل شوو زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شته. د بیان تر مخه دا پیښه په وانډا میرالم سیمه کې پر چشمه سړک هغه وخت رامنځته شوه چې کله د یو ټریکټر بریکونه خراب شول او هغه له سړکه ولوېدو. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټرالی کې ناست وو. د روجی د میاشتې د لیدلو لپاره د مرکزی روی تلال کمیټې غونډه نن په پیښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي. دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حل کې کیږي. د زونل او ضلعي هلال کمیټو غونډه به په خپلو سیمو کې کیږي. د سپوږمۍ د لیدلو په اړه پریکړه به د سپوږمۍ د لیدلو مرکزی کمیټې اعلانوي. د غیر حکومتي روی تلال کمیټې غونډه به د کیسخانې په قاسم علي خان جومات کې کیږي چې مشري به یې مفتي شهاب الدین پوپلزی کوي. او القاعده د مارچ په لسمه ویلي چې د دې وسلواله ډلې د یمن څنګه مشر وجر شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د هغې ډلې لخوا په خپره شوې ویډیو کې د خالد الباطرفي مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پخلي حالت کې خوول شوی دی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو وزما کې د القاعدې د مشري کولو له کبله د الباطرفي په اړه د معلوماتو ورکولو پر سر د 15 میلیونه ډالرو انعام ایخی و. نوموړی په زندان کې و خو له زندانه تر تښتېدو وروسته یې د یمن په کورنۍ جګړه کې د وسلوالې ډلې مشري کوله. د القاعده یمن څانګه تر ټولو خطرناکه بلل کېږي چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته هم فعاله ده. نن د پاکستان په سوپر لیگ شل اوریز د کرکټ سیالیو کې پیښور دلمې د کراچي کینګز په وړاندې لوبېږي. په کراچۍ کې کیدونکي د لوبه بعد پیښور پر وخت د شپې 8 بجې پیل شي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. خبرونه مو وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم وري. په اسلام آباد کې نوی وفاقي کابینه سوګند واغستو حال به نه خپنی غدر کو. د دې تر څنګ د پاکستان تحریک انصاف غړو نن مظاهره کړې.
د وزیر اعظم د حلف برداری تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت ته
په ټانګ کې خلکو د خپل غوښتنو لپاره احتجاج کړی دی.
احتجاج اوسوای چې له مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش بزرونو خلکو ماشومان ځوانان سپینجری مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشومو پورې احتجاج وکړي
او د روجی د میاشتې راتک سره خلک د ګرانۍ نه سره ټکوي.
دا هول سیلر نه دا پوسورې نه کیږي چې آیا تا دا وړی کلر وړی دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه چې اوس پکې کم دې دی 300 روپیا کټن زیاتی کی دا ولې زیاتی.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ وسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او زمونږ د خبرونه هر ورځ تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدل هم شئ. د دې ترڅنګ په سمارټ ټلیفون اپ ځان سره ډاونلوډ کړئ تاسو به موږ سره مل شئ. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته د خبرونه په پیل کې ویل د پاکستان 19 کسیزه وفاقي کابینه سوګند پورته کړی دی. طاهر خان را سره د اسلام آباد نه د ټلیفون د لارې راغلی دی. هغه سره به یو خو د دې کابینې د سوګند او د سوګند نه پس د دې کابینې د جوړښت په اړه باندې خبرې کوو. طاهر خان ستړی مشي په خیر راغی.
ډیره مننه ستاسو.
طاهر خان سوګند پورته شو وفاقي کابینه راغه. په وفاقي کابینه کې مونږ ګورو س نوې مخونه دي نوې خلق دي. نو تاسو غنی چې را د دې کابینې د جوړښت تکو ګورئ نو موجوده نوې حکومت ته د پاکستان د راتلونکو مسلو ادراک شته.
سلام تاسو ته تاسو اوریدونکو ته. نو د مسلو د ادراک خو به وروسته پته لګي چې سکیږي سوشول ځکه ډېر لوی لوی وعده انتخاباتو کې چې کوم د دې مسلم لیگ نواز ډلې وعده وی منشور کې نو وبکه تیشي چې هغه وعده څنګه پوره کیږي ځکه پاکستان کې دا وخت د خلکو ډېر توقعات دي سره دی چې دغه انتخابات پاړه باندې چې د فروری پاتمه باندې شوی وو. نو ځنې دغه مشته الزامات مشته خو بهرحال بیا هم اوس حکومت سازي وشوه او هم د کابینه سره هغه ټول عمل چې وو د حکومت د جوړېدو هغه مکمل شنو. هیلې امیدونه خو د خلکو ډېر زیات دي ځکه چې اقتصادي حالت د خلکو حالت ګرانی هغه ډیره زیاته ده او خلک ډیر پریشان دي. نو د کابینې اولنۍ غونډه نن ویل کیږي چې د شاهباز شریف وزیر اعظم په مشرۍ کې جوړ شي او وزیر اعظم ورته وینا وکړي او په هغه کې لږه شی وړاندې کوم د یو وزیر ټاکل شوی دی عطا تارټ. هغه دا و چې وزیر اعظم په دې کې خپل راتلونکي پالیسي اعلان کړي. نو بهر دغه وینا به مهمه وي چې د حکومت راتلونکي پالیسیانې تګلارې څه دي.
بل کومګو ګورو په دې کې لکه چې خلکو د پاره سیاسي پوهانو د پاره یا ستاسو غونته پاره کې د خزانه د وزیر یو نوې شکل یو نوې کس ور په دې کابینه کې شامل اول او بل د داخله د پاره د داخله چارو د وزارت د پاره داسې ویل کیږي چې د پنجاب صوبې په خوانه نگران اعلی وزیر دوی په کابینه کې واغستو دا سمانه لري.
ګور اول بلار شو د خزانه وزارت ته دغه د پاره داسې خبره کوله محمد اورنګزیب په نامه باندې یو نوې کس دی چې هغه د پارلیمان غړي هم نه دی او هغه یو بینکر دی او هغه بلکې د یو بل هیواد هغه وسره نیشنلټی وسره هم ده نو دغه اوس ایچ بی ایل چې کوم یو بینک ته دغه مشر دی او دغه نوران نور بینکونو کوم پاتې شوی دی نو اقتصاد پوه دی بهرحال هغه وکتی شي چې څنګه کیږي ځکه چې اسحاق ډار باره کې خوول داسې یو توقعات وو هغه په خوانی د مالی وزیر هم پاتې شوی دی خو دا وخت دا دلغه ونه شو نو ممکن ده چې د وزیر اعظم په نظر کې دا نسبتا خوی خودل ته ګوره پاکستان کې تاریخ دی چې ځینې خلک دا سوي چې هغه ته اهمي هدي ورشي او هغه اکثر کې د بل چا پکې مشورې شامل وي نو بارا لوبغتی شي چې دا نوی وزیر څنګه دې ځکه پاکستان کې سات اوسنی حالت چې دی هغه دا سینې خودی کې یو بل لړخم وي چې ځینې وخت کې چونکې دې نړیوالو بینکونو هم مشر پاتې شوی دی الته هم لګاړي کې او تعلقات دي ځینې وخت کې دا په کار باندې راځي ځکه ایم ایف سروس خبرې کې دونکو دي یو څو ورځو کې ځکه ایم ایف خپل اعلان کړی دی چې کله نوی کابینه جوړ شي نو دی خپل پلاوی خپل وخت دیږي چې پاکستانی نوی حکومت سره خبرې وکړي او چې کوم هغه قرضې راتلونکي او قسط دغه لپاره دی خبرې وکړي نو دغه لپاره بیا د سیبا د وزیر اعظم په نظر کې و چې دغه یو بانکي نظام کې دغه یو مهارت دی نو بهرحال مشکل حالت د پاکستان اقتصاد دی خو بهرحال د سره په توقعات وی به تاسو بل خبر وکړه د ممکنه وزیر داخله محسن نقوی نو دی خو نگران وزیر اعلی پاتې شوی دی او د پاړه باندې کور دلته تصور دی په پاکستان کې او سوچ دی دا خو بنیادی یو صحافی دی د ټلویزیون مالک هم پاتې مالک دی لیکن د پاړه دا سوچ دی چې د مسلم لیگ نواز دلی سره د مسلم لیگ کاف دلی سره او دغه د پیپلز پارټي سره ځکه آصف زرداری لسمش روزل ویلو چې یہ ہمارا بچہ ہے لکه یو ځای کې چې ته یو غونډه کې او بل د پاړه ګور د داسې ویډیوګانې دلته په شتا موجود دي چې یو وار دی په سعودي عرب کې وو نو د فوج مشر غسنې چې کوم دی آصف منیر جنرال هغه سره د شاته روانو د لکه هر ځای کې یو تعلق شته نو دا ما خیال چې هم دغه بدی په پام کې نیول ګوره هغه پارلیمان غړي نه لري لکه د یو اورنګزیب په شان خو د پاکستان په قانون کې کده پارلیمان غړي نم وي د شپږو میاشتو لپاره یو کس وزیر اعظم غواړي هغه وزیر کېدی شي
صحیح بل اخرانه لندغون ته پښتنه مې تاسو ته چې تاسو غنی چې را د حکومت په کم رنگ جوړښت کې یو بیا مونږ ګورو یو مسلسل احتجاج په اسمبلی د نه د اسمبلی نه بهر د غلطه کې په خاصه توګه چې مونږ ګورو د پاکستان تحریک انصاف هغه ملاتړي چې سنی اتحاد کونسل کې شامل دي نو دغه کڑکیچ دغه مظاهری په اسمبلی د نه نه اسمبلی نه بهر روان دي سسرخ کاری چې د میډییشن یا د دې ترمنځ د کیناستو یا رزربانی اب مخکورس خبره کړي و د گرینډ ډایلاګ تاسو ته سخت کاری
ډیر مشکل به وي ګوره تیر ورځ چې کله د پاکستان تحریک انصاف لخوا احتجاج وو نو په لاهور کې دغه مشرانو نیول شو لطیف کوسا یو بل دی چې کوم د قومي اسمبلی امیدوار
سلمان اکرم راجا
هغه نیول شو او نور کسان هم نیول شو سره دی چې دغه مشرانو په خود رشي ودي ځنه اوس په جیرونو کې کارکونان دي نو دینه دا ظاهري کې بیا د مریم نواز بیان هغه نه پس د نیول کې دونه چې هغه دفاع وکړه هغه نیولو نو که دا ماحول وي چې لکه د وزیر اعظم تقریرونه که مونږ وګورو چې کرن هغه منتخب شوی د هغه بیانونه او بیا د تحریک انصاف اوس چې کوم په نوې کابینه باندې رد عمل راغلی دی دا یې مسترد کړی ده او په یو بیان کې هغه دا جعلي ګڼلی ده نو معنی دا ده چې او بل تحریک انصاف ویلی وو که محسن نقوی وزیر شو نو بیا دې د مصالحت خبره هېره کړي ده اسد کیسر بیان او دور ورځې وړاندې نو معنی دا ده چې اوسنی کوم حالت دی زه ګمان نه کوم چې دا به یو سیاسي ثبات طرف ته لاړ شي او دا کشیدګي او دا به ختم شي
صحیح ډیر ډیر مننه بات شي خوشاله شي
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ تحریک انصاف د پاکستان د ځینو نورو خارونو په شان په پیښور کې هم د مارچ پر لسمه مظاهرې وکړې احتجاجیانو تور پورې کړ چې د فروری پر اتمه په انتخاباتو کې درغلی شوې ده دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزاد امیدوارانو ټاکنې ګټلې خو په وفاق کې د مسلم لیگ نواد او پیپلز پارټي اکثریت راغلی دی د په دې اړه باندې تفصیل غلام غوسناور
د پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا او هیواد په بیلابیلو خارونو کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا د فبرورۍ د اتمې په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد احتجاجي مظاهره ترسره شوې. په دې مظاهرو کې په انتخاباتو کې د ټګۍ د پلټنو غوښتنې شوې دي. د پېښور احتجاجي لاریون ته په وینا کې د پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور وویل چې په انتخاباتو کې د ټګۍ د معاملې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د 15 پارم مطابق چې زمون کوم خلکو ګټلې ده نو د دې د پلټنو لپاره دی یو کمیشن جوړ کړی شي. د ولس چې کوم مینډیټ غلا شوی او د پاکستان د تاریخ تر ټولو بده ټګي چې شوی ده په هغې د کمیشن جوړ شي او د ولس مینډیټ دی واپس ولس ته ورکړي. شینن کې وای په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت او په مرکز کې د اتحادي ګوندونو حکومت ترمنځ یو ځل بیا حالات د سیاسي ټکر طرف ته روان دي او د پښتونخوا د اعلی وزیر لخوا د وزیر اعظم او ولسمشر د سوګند پورته کولو په دستورو کې ګډون نه کول خای چې د مرکز او خیبر پښتونخوا صوبې د حکومتونو ترمنځ به سیاسي تاوتریخوالی دوام لري. په پیښور کې خبریال او شینون کې عرفان خان په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
د وزیر اعظم د حل برداري تقریب کې هم د دې صوبې چیف ایگزیکټ نو او د صدر په دغه کې هم نو چې هغه د وفاق یو علامت ته نو په دې ځونو کې یقینا چې نقصان به بیا د صوبې کېږي چې د کوم مزاحمتي تحریک دې نو کفرس کا وفاق وګوري نو خیبر پښتونخوا ته ډېر مشکلات جوړولې شي د تحریک انصاف یا د منتخب حکومت د وجنه د دې رویه د وجنه په مخکې نه هم حالات ټیک نه دي.
خو خبریال او شینن کې لیازلی وایي د نهم مئی وروستو چې د پاکستان تحریک انصاف او پوځي اسټابلیشمنت ترمنځ کوم تاوتریخوالی را مخته شوی نو په هغه تناظر کې اوس د پښتونخوا په اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د صوبې د چلولو ترڅنګ د تحریک انصاف د سیاست د چلولو بوج هم د هغه په اوږه دی ځکه چې مشر عمران خان یې په زندان کې دی.
په خبر پښتونخوا کې دی وکه پاکستان تحریک انصاف نه صرف حکومت کې بلکې د خپل پارټۍ ورکر د چارج ساتلو لپاره هم کوشش کوي. علي امین ګنډاپور روزانه د دوه او درې مهمو اجلاسونو نه علاوه د خپل پارټۍ د پاره نه صرف غونډې کوي بلکې د غونډو ځایونو ته باقاعده توګه په خپل راتلو کوشش هم کوي. خو بل اړخ ته هغه د سروسز د ډیلیوري کوشش هم کوي. د خیبر پښتونخوا د بجټ انحصار 90% دا د وفاق نه راغلي محاصلو باندې دی. نو پاکستان تحریک انصاف او په خصوص د علي امين ګنډاپور با دغه د خیبر پښتونخوا د حقونو ناره د صوبې نه زیاته د سیاسي مقاصد لپاره استعمالي.
پاکستان تحریک انصاف دریز لري چې په مرکز کې د مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په مشرۍ ایتیادی حکومت د فروری د اتمی په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري جوړ شوی. خو په خیبر پښتونخوا کې بیا د مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی لخوا په خبر شوی بیان کې د مارچ د 10 نیټې د پښتونخوا د اعلی وزیر په سرګندونو نیوکه شوې دي. د اختیار ولی لخوا په خبر شوی دغه بیان کې نوموړی ویلی دی چې دا غوی په ان په خیبر پښتونخوا صوبه کې په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او په دې صوبه کې د تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لاري واک ترلاسه کړي. تر دې وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د درغلي تورونه رد کړي دي او د پاکستان پوز هم ویلی دی چې د انتخابي عمل سره دا غوی هیڅ تعلق نه و او په انتخاباتو کې دوی یوازې د امنیتي ماحول را جوړولو کردار لرلو.
دا مشال ریډیو ده.
او د متوسه مشال ریډیو ته وګورئ. ملي جمهوریت غورنګ په شمالي وزیرستان کې یو ځل بیا د لویو لارو د تړلو غواښ کړی دی. د دې ګوند غړو او ځینو قبایلي مشرانو پرون د یو جرګې وروسته وویل چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د فروری په 10 په میرمشا کې په ډزو کې د ګوند د مشر محسن داوډ په ګډون 15 غړي تخمیان کړي او درې وجلې دي. د دې ګوند په وینا دوی د داوډ د انتخاباتي نتیجو د ځنډېدو پر ضد احتجاج کوو چې ډزې پرې وشوي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر راک.
ملي جمهوری غورځنګ ان ډی ام په ګډون د شمالي وزیرستان یو شمیر قبیلو نمائنده مشرانو او ځوانانو د مارچ په 10 میرامشا کې بیا جرګه او وروسته احتجاجي لاریون کړي. دوی له حکومت بیا غوښتنه کړي چې د انتخاباتو نتیجه دې سمې کړي. انتظامیه چې مذاکراتو کې کمې ژمنه کړي هغه دې پورا کړي او د فروری 10 په ډزو وژل شو او ژوبل شو ته دې انصاف ورکړي. میرام شاہ پریس کلب کے دا انتظامی چارواکو احتجاج کونکو ترمنز پرون دا مارچ پا لسما بیا ناستا وشوا. دا زیلی انتظامی چارواکو یو ورز وقت وغوخت چې نن به د احتجاج کوونکو کمیټۍ سره بیا خبرې کړې. ان ډی ایم غړو پلویانو او ځایي قبیلو لخوا پر خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو باندې د ډزو په ضد مظاهرې د فروری لسمې نه دوام لري. احتجاج کوونکو وویل چې انتظامیه مذاکراتو کې ژمنه کړې وه چې ټول پریزایډنګ افسران به راغواړي په کومو پولینګ سټیشنو چې درغلي شوې د هغوی د بیانونو مطابق به انتخاباتي کمیشن ته رپورټ ورکوي، خو د احتجاج کوونکو په وینا په هغه ژمنه پوره نه شول. د ملي جمهوري غورځنګ خیبر پښتونخوا ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې تر څو یې چې انصاف نوی موندلې مزاحمت کړي.
کوم پېښه کې چې زمونږ په ملګرو باندې د ریاست دی طرف نه ګولۍ وریدې، موږ اول د الیکشن په خبره باندې مطلب خبره کوو. موږ لیست ور کړی دی دوی ته چې په کومو کومو پولینګ سټیشنو کې درغلي شوې دي. سیول اډمنستریشن یو وفد کې راغلو، دی یو ورځ ټیم وغوښتو چې تاسو چې د پریزایډینګ په موږ باندې راغواړي، موږ به د خپل اعلی چارواکو سره دا خبره مخې ته کېدو. موږ د وزیرستان ولس رائے چاته پټولو ته داسې نه ورکو لکه څنګه چې د ریاست خیال دی، چې تر څو دا عملي شوی نه وي زموږ دا احتجاجونه او دا قانوني جدوجهد کومه لاره چې موږ سره دا په دې باندې به مزل تر اغیر روان وي.
داوړ د فروری په لسمه هغه مهال په ډزو ژوبل شو چې میرام شاه کې د فوزی چاوڼې مخې ته انتخاباتو کې د مبینه ټګي پر ضد احتجاجي غونډې ته وینا کوله. په دغه پیښه کې د ان ډی ایم په وینا درې کسان په موکا وژل شوي ول، پنځلس ژوبل ول، چې وروسته یو بل ژوبل شوي هم سا ورکړې. غورځنګ وایي چې ډزې د چاوڼې ګیټ مخې ته امنیتي سرتیرو پر دوی کړې، خو امنیتی ځواکونو تر اوسه هم په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د فروری په شلمه ضلعي انتظامیې او احتجاج کوونکو ترمنځ مذاکرات پیل شول، خو لا هم دغه مذاکراتو څه نتیجې نه دي ورکړې. احتجاج کوونکي وایي چې میرام شاه چاوڼې ته تلونکې سړک بیا تړي او دغلته محمد خیل ماین فیکټري ته غځېدلې انټرنیټ کیبل او بجلی هم بندوي که یې غوښتنې پوره نه شوې. دوی وویل چې د انصاف ورکولو پرته پولیسو د ګوند په مشر محسن داوړ او نورو باندې د لسمې فروری ډزو مقدمه جوړه کړې، خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړې چې د قومي اسمبلی یوه او صوبایي اسمبلی دوه حلقو د بیا د سره انتخابات وشي. دا وړ الیکشن کمیشن ته په خواست کې ویلي چې دا مو ټاکنو په محل دا غه د حلقې د رایو په سو مرکزونو وسله والو بریدونه کړي وو، د رای پاڼې او بکسونه یې سوځولي. د انتخاباتو په نتیجو کې هم ټګي شوه. پاکستان کې په عمومي ډول د انتخاباتو په اړه غبرګونونو په ځواب کې الیکشن کمیشن ویلي چې انتخابات یې په صفه ډول ترسره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د ټانک کمان جرګې د امن لپاره خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی و پای ته رسولی دی. په دې اړه تفصیل اشتیاق مسید نورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په تیره ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات نه پس ختمه کړې. د احتجاج و مشر په دغې براکشه مشال ریډیو ته وویل
تولاله بچنی دا پرنا امن پاواله سرجه سکتان چې احتجاج وسوي کلیه مخه ته مو احتجاج کړی چې پاغش بزرونو خلکو ماشومان ځوانان سپینشيري مشران سیاسي غیر سیاسي تر ماشامو پورې احتجاج وکړی. نو یې غنه بعد اډمنستریشن او پولیس مذاکرات من شروع کړ. مذاکرات کامیاب شو. د امن جرګې ټانکوال د اډمنستریشن پولیس او د سټر کمانډر د ګیډر یدو ته منځ با امن په حواله سره مذاکرات دو منشبه ناشتای. احتجاج مقصد اصل شه دا چې مستقل امن یو خو موږ به ګناه خلک نیولې دي بیا غایب کړي. اول مطلب دا چې دا به ګناه خلک دي دا مطلب دا پر اخلاص کا. دوم نمبر چې دا قتل او غارت کیږي دا ختم کړي.
د ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي.
مطلب
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریڈیو ته ویلي دي چې د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوس چارواکي و خبرې کوي او د اتور په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره او خستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دارنګ بیان کړي وي. د ټانک امن جرګې مشرانو دا هم وویل چې د مقامی انتظامیه او پوځ چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره زر ګامونه پورته نکړل. بیا و د سیمې اوسېدونکي یو ور بیا د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو، د باجوړ قصابانو هړتال کړی او دوی وایي چې مقامی انتظامی ورته د غوښې یو کیلو نرخ 900 روپۍ ایښودلی دی. دوی وایي دوی ورته ویلي چې د غټ مال مانا میخه او غوایي غوښه به په 800 روپۍ خرڅوي، خو انتظامیه یې ورسره نه مني. د قصابانو په خبره دوی ورته دا هم ویلي چې په 100 روپۍ پېښور او نورو ضلعو کې د غوښې نرخ مقرر دی، همهغه د باجوړ کې هم وي. تفصیل شانواس ترکزینه.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړي. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنرۍ انتظامیې ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نایت قلا د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخې غوایان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي، او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي، نو په پروسکني نرخ خرڅول یې د دوی په تاوان تمامېږي. مشهد ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریځ د اخستو کوشش وکړ، خو له هغې خوا کوم ځواب نه شو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزانه نرخ هم خرڅوله، نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدې، نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11مه اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنرۍ انتظامیه او د قصابانو ترمنځ دې ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره دې پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د خار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روژه کې هم دغه شان اړتالونه
نو موږ د حکومت نه هم دا غوښتنه وکړو چې یاره په مثال کې تاسو د نورو ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د هغې نه کم ریټ دې ته ورکوئ، نو دا هم زیاتی دی، ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان به ورلکوي. نو حکومت هم دا فیل دی چې یاره هغه ریټونه د دې قصابانو ته هم ورکړي شي، او قصابانو ته هم زموږ دا خواست او درخواست دی چې یاره د عوامو سره ښه رویه وساتي. حکومتي کوم نرخنامې چې د نورو ضلعو په مطابق دي هغه ریټونو باندې تاسو هم خیر دی چې هغو له تاوان نه کوي، نو زما به خیر تاسو له به هم تاوان نه کوي.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی ماموندو تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د 4000 نه زیات دوکانونه دي. دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشهد ریډیو ته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنرۍ انتظامیه سره ملاقات هم شوی و.
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم، نو انتظامیه والا هم داسې را سره رابطه نه ده کړې. انتظامیه والا په دې زور او ضد باندې دي چې نه قصابان دې د ریټ په دغه باندې چلی چې دغه باندې نه چلی، نو نه دي یا اصل کې د انتظامیه سره خپل څه شته نه، عوام په دې باندې خوشحاله په پردي سیزونو باندې ته ریټ راکم کو دا راکم کو دا راکم. نو لا اوسه پورې پکې مذاکرات څه شی نشته رې، خو زه موږ رابطه کوو.
د پېښور په شمول د ځینو نورو ضلعو دپاره د غټ مال مانه میخې او غوایانو د غوښې نرخ د 950 نه تر د 950 روپو پورې مقرره شوی. دې کې هډوکي والا غوښه په 950 او بغیر د هډوکي غوښه په 950 روپۍ خرڅېږي، خو بیا هم زیاتره قصابانې د خپلې خوښې په نرخ خرڅوي. شانواس ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کیږي. د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوم. د پاکستان ولسمشر د دې هیواد د وفاقي کابینې نورس غوړیو ته سوګند ورکړه. سی فرید درداری نن په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د دستوري پر مهال د کابینې غوړیو ته سوګند ورکړه. دا له هغه وروسته دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د مارچ په 11 د کابینې د غړو نمونه د منظورۍ لپاره ولسمشر ته استولی وو. په غونډه کې شهباز شریف هم موجود و. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د پولیسو لخوا د تحریک انصاف د مظاهره چانو نیول غندلي او پر حکومت یې غږ کړی چې د دې ګوند مشران او غړي دې پرېږدي. کمیشن د مارچ پر 11 په یو خبر پاڼه کې وویل چې د آئین له مخې هر کس د مظاهرې حق لري، نو ځکه باید پولیس د احتجاج کوونکو پر ضد کاروایانی ونه کړي. ملي جمهوري غورځنګ یو ځل بیا د خپلو درو وجل شو غړیو دپاره د انصاف او د فروری 8 انتخاباتو کې د مبینه درغلیو د پلټنو غوښتنه کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د دې ګوند ویان جمال داوډ پرون مشال لري ته وویل چې نن بیا له ځایي انتظامیې سره مذاکرات کوي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې په لکی مروت کې د یو ټریکټر د بریکونو د خرابېدو له امله 4 کسان وژل شوي او 60 زخمیان شوي دي. بیان زیاتوي چې اکثره قربانیان د ټریکټر په ټاله کې ناست وو. د روژې د میاشتې لیدلو لپاره د مرکزي روس هلال کمیټه غونډه به نن په پیښور کې د دغه کمیټې د مشر مولانا عبدالخبیر آزاد په مشرۍ کې کیږي. دا غونډه به د پیښور په 400 روډ په اوقاف حال کې ترسره کیږي. د پاکستان حکومت د روژې په میاشت کې خلکو ته د اردان شیان ورکولو لپاره د 2000 روپو اعلان کړی. القاعده د مارچ په 11 ویلي چې د دې وسلوالې ډلې د یمن څنګه مشر وجل شوی. البته په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړی. دا غې ډلې لخوا په خبره شوی ویډیو کې د خالد الباتر فی مړی د دې ډلې د بیرغ په کفن کې په پوښلي حالت کې خول شوی. د امریکا حکومت په عرب ټاپو ازما کې د القاعده د مشرۍ کولو لقبله د الباتر فی پاړه د معلومات ورکولو په سر د 15 میلیون ډالرو انعام اخی و. تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو اوریدو. اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر وایي په 2023 کال کې به په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په وینا د دغو اړمنو کسانو تر نیمې زیاتې ښځې او نجونې دي. په ورته وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خپلو مالي سرچینو د جدي کمښت خبرداری ورکړی دی. صفی الله ستانګزی په نور تفصیل لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وایي سږ کال په هیواد کې 3.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. او چا په هغه پیغام کې چې پرونی په ایکس پاڼه خبر کړی ویلي، په افغانستان کې 25% اړمن ښځې او نجونې دي. دغې ادارې له نړۍ غوښتي چې د افغانستان د ښځو او نجونو تر څنګ ودرېږي، ځکه په افغانستان کې تر ټولو زیات زیان ښځې ګوري. او چا همدا راز زیاته کړې په 2023 کال کې په افغانستان کې له 8 میلیونه نجونو او 9.2 میلیونه ښځو سره حیاتي مرستې کړي. سرګندونی او د مرستې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی له افغانستان سره د مالی مرستو د کمیدو خبرداری ورکړی دی. د ډبلیو ایف پی د آسیا او آرام سمندر د برخې مرستیال سمیر وان مالی په ایکس چینل کې په خبره شوې ویډیو کې ویلي، نړۍ باید افغانستان او دغه هیواد وګړي هیر نه کړي.
په 2023 کې به د 2023 په پرتله په مرستو کې لوی کمښت وي. د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي چې په مناسب وخت کې تر ټولو زیانمنونکو خلکو ته مرستې ورسوي. په ورته وخت کې موږ پوهیږو چې ښځې او نجونې ډېرې اړتیاوې لري، څه د بیړنیو اړتیاوو په څانګه کې او څه غیر اضطراري.
پر دې سربېره طالبان چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې په افغانستان کې واک چلوي، د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو یې سخت بندیزونه لګولي. په دې بندیزو کې هغه افغاني ښځې هم شاملې دي چې د ملګرو ملتونو له ادارو او کورنیو او بهرنیو نادولتي مؤسسو سره کار کوي. په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي، په دغه هیواد کې د ښځو په وړاندې د کار د محدودیت له امله هر کال د افغانستان اقتصاد ته تر 1 میلیارد ډالرو زیات زیان رسیږي. د امیری په وینا د ښځو نجونو پر کار او زده کړو د طالبانو سختو بندیزونو ټول افغانان زیانمن کړي. د دې محدودیتونو لري کول تل د طالبانو له سرپرست حکومت د نړۍ غوښتنه وه، چې تر اوسه د افغانستان اوسنیو واکمنانو پرې عمل نه دی کړی او په دې توګه یې د نړیوالې ټولنې اندېښنې او نیوکې راپارولې دي.
د
د مشال ریډیو د سېشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
اوریدونکو د خیبر پختونخوا خلک په روژه کې لګرانې شکایت کوي له دوی څخه ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې پر راتګ سره په بازار کې شیان کم او قیمتونه یې لوړ شوي دي. دوی دعوه کوي چې کاروباریان مالونه په ګودامونو کې ساتي او چې کله یې په بازار کې ضرورت زیات شي نو په لوړه بیه خرڅوي. خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور پرون په یو بیان کې ویلي چې د خوراکي شیانو نرخونه به کنټرول ساتي. شبیر جان په دې اړه راپور لري.
تا هر کال پشان داوار هم د هیواد د نورو برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د روجی راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه زیات شوې دي. د سوبې ولسوالۍ اکثر هیوادونو کې روجی راتلو سره د خوراکي توکو نرخونه راټیټ کړي شي ولې دلته یو پدوا یا د دې نه هم سیوا شي. د مردان ضلع نظر علي وای
روجی کې یار یو شی استعمال ګډیریا نو شیشتا کې نو کم شي نو غره نو خيږي بس روجی راشي نو بیا روبه سي نو بس خامخا ورټونه بیا اوچتي دا موږ مسلمانان یو کنه ځکه په یورپ ملګونه کې چې اگر اچینو 50% ڈسکاؤنٹ ہو لے گی اور ہم دغه کې چروجا را شینو لوټ مار میاش دا لوټ مار میاش دا نه چې ته مسلمانان نه دی لوټ کیا الله عبادت کې دا هو کې هغه سي مردانه چې ته مسلمان پسټ کیو ہے او چې ٹماٹر هم چې کم دی ابولو چې کم دی 60 روپے 70 روپے کیلو انہوں نے 150 روپے کیلو دیا پیاز چې کم دی 100 120 روپے او 200 روپے کیلو دوریم زو تو راځي
دا چر صدې دکاندار زید خان وای چې وړو دکاندارانو ته چې په کم نرخ تو کې ملو شي هم غسر سم دوی بیا خرڅ کوي نه چې دوی په خپل خوخه بیل لوړوي. باید حکومت او اړوند ادارې په دې اړه خپل دنده تر سره کړي او نرخونه قابو کې وساتي.
څنګه دا سودا چې دا د بهر نه وروډه د هولسیلر نه یلاګان د وړو ریټونه یکدم چې کم دي دا 1500 روپیا کاټن زیات شو. دا هولسیلر نه دا پوسوري نه کیږي چې آیا تا دا وړی کلر وړی دي او دا اضافه پکې تا ولې وکړه کیو شپه کې کم دي 1500 روپیا کاټن زیاتی کی دا ولې زیاتی نو حکومت وخت لدا په کار نشي هغه د هولسیلر دشمار یو څوک آسان دي هغه د باقاعده د هول سیل نرخنامو لګي هغه په خپل دکانونو کې د پرچون نرخنامې وزند کلی دا فارمیلټي پوره کولی چې د قانون نزان بچي او باقي هغه په بورو په ټرکونو مال خرڅي دا کان چې کم دی په سبزو کې ریټونه زیاتیږي نو د دې ارتيان ته پوس پکار دي چې دا ټرک تا روړې دي او دا بولی شوی دا پسونه باندې شوی پسونه باندې راغلي.
د مردان په میوه منډه کې کارکونکي اشفاق احمد وای چې جتر خلق د روجي وړاندې زیرمه کول یا ذخیراندوزی شروع کړي کوم لوجه چې کم اونر خونه سی واشی
دا روزونه لګ مخ کې مالدا جوان ب 2600 2700 2500 1300 به واره کولا اوس موږ 1300 خرڅو نو 2800 دا الته کې دا سلو 50 ته کرے راځي نو 2800 روپو دره رسی نو 1300 واره نه کینو لډ بیکګراوند خرڅه دغه دا شابر خوري دانه نیم بګه مات شي خراب شي دیوان جونو زپور 2200 2300 بو وا اوس 2800 دی نو موږ دا بګه سپاد کیږي نه الټه دا کیږي داس چې خټکی نو سپور 150 روپے کیلو وا اوس به 200 خرڅو دی ون سٹور کیږي کین ون سٹور کیږي دا پدغه وجبه ګرنج.
بلخواته د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ته روجې لپاره په سرکاري یوټیلیټی سٹورونو کې شوخه و ارب روپو پیکج اعلان کړ دی چې تر مخه به بنیادی خوراک څخک او نور توکي په ارزان بیه په دغه یوټیلیټی سٹورونو کې ولسته ترلاسه کیږي.
دغه ډول د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنډاپور هم د بیوزله کورونو لپاره روجې میاش کې 1000 روپے کورونه اعلان کړی دی او ټوله صوبه کې ځلې افسرانو ته امر کړی چې نرخونه قابو ساتلو لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي او د روزانه په بنیاد د دې نرخونو او د توکو د معیار کتنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز ګوند پارلماني غړو په خپل وروستو بیانونو کې د هیواد پر سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره خپل اختلافات شاته وغورځوي او ولس د مسلو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستاني ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ هغه ده او د ملک نوي منتخب حکومت به یې د حل په برخه کې له یو ډل چیلنجونو سره مخامخ وي. تفصیل له فرخندې نه.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د سانګې مشري جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتني په جواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله یې اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډارول دا د وخت ضرورت ته چې ټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد خکولو لپاره خپل اختلافات شاته پریږدي.
راځي ټول یو ځای شو او لک تر لک د اقتصاد خکولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسته کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې له موږ سره وو، دا سبا په اقتصادي تړون کې هم وي. راځي چې یو والی او جوړجاړی راولو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کله شهباز شریف تمارش پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو نو کمی سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري. چې د دې ماره دا شو چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا سیلونکو وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وی. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک یا سٹیٹ بانک او پاکستان د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې IMF د جنوري پر 11مه د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازه وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې دغه سربار روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نور بنیادی شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي
دا یو د درې سلو شتونه چې کوم دی هغه خیر تاسو په بجلی باندې سبسډي ختم کړي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي، پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو لی لګوي. ظاهر ده چې به سره به ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخ وي.
بلخوا د IMF د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکول شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلې دي. د IMF اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12مه پاکستان ته د 3 ارب ډالرو نه میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم یې هغه هیواد ته د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په تورخم کې د پاکستان له لوري افغان ډرایورانو لپاره بینر لګول شوی او په اردو او پښتو ژبه کې ورته لیکلي چې د مارچ 1 نیټې وروسته د پاسپورت او ویزې شرط یو وار بیا لازمي کیږي. په خیبر کې پاکستان کسٹمز چارواکي مشال ریډیو ته دا تصدیق کړي چې افغان ډرایورانو او ناروغانو نه بعد د سفري اسناد پرته په تورخم دروازه د تګ راتګ سهولت بیرته واخیستل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکو سوداګرو او ترانسپورټرانو ویلي چې کچري دا شرط لادی مشي او د تورخم سرحدي پوله د مالوړونکو گاډو پر مخ وترل شي نو د سرباد دواړو خواو ته ډیر مالی نقصان رامنځته شي. تفصیل فرهاد شینواري نور.
په
په خیبر کې د کسٹم یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د مارچ 14 نیټه نه پاس به یو وار بیا افغان ډرورانو او ناروغانو لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی شي او چې دوی ته د خپل سفری اسناد جوړولو لپاره کوم مهلت ورکړل شوی وو هغه به هم ختم شي. دوی ویلي چې کله د چا په پاسپورت کې میعاد ختم وي هغوی ته به هم اجازه ور نه کړي چې په تورخم تګ را تګ وکا. د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف آی ای ویلي چې دوی دا کار د بارډر مینجمنت سیستم یا پولیس سمبالولو نظام لاندې ترسره کوي او دا شرط نه یوازې افغان ډرورانو بلکې پاکستانی ډرورانو لپاره هم لازمي شوی چې په سرحدي پولو با د تګ را تګ لپاره مکمل سفری اسناد کاروي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د تجارت او صنعتونو خونې ډایریکټر شاهد حسین مشال ریډیو ته وایي چې په کار وا په تیرو دوه میاشتو کې ډرورانو ته په ترجیحي بنیادونو باندې پاسپورټونه او ویزې جاری شوي وایي.
ډرورانو ته د افغانستان د حکومت د خوانه د پاسپورټ ورکول او بیا په هغه پاسپورټ د پاکستان سفارت یا کونسلګری نه د پاکستان ویزا اوس دا کتل دي چې په دې دوه میاشتو کې څومره پاسپورټونه ډرایورانو ته توضیح شوي دي او په هغه پاسپورټونو پاکستان څومره ویزې ډرایورانو ته ورکړي. پاتې شو د بایلیټرل ټریډ خبره. هر رنګه چې دوی کوي تاجرانو چې کم دی ډېر زیات مالونه سرمایه زنډ شي په لارو باندې هغه کرایا که د پېښور او جلال آباد چې هغه باید 1,00,000 نه 1,00,000 روپۍ اوسېږي هغه نن 3,50,000 روپۍ ده.
ترانسپورټر او سوداګر مجیب شینواره وای ک په تور خم د ویزې شرط یو وار بیا لازمی کیږي نو د سره با پاکستان او افغانستان ترمنز دوړخیز تجارت په ټپه ودرېږي.
که د ویزې شرط لاګو شي چې 80% اثر به په موجوده روزګار ورزيږي دا اثر به دواړه طرفه په تجارت ورزيږي او چې کله ترانسپورټ ودرېږي نو دې مطلب دا چې مالونه به هم په خپل ځایونو باندې پاتې شي تر اوسه پورې چې مونږ ته څه په نظر راځي نو صرف د نوټس په شکل کې دا خبرې مونږ ته ښکاره کوي چې یو دیشم مارچ نه به دا پاسپورټ ویزا شرط لاګو کوي. داسې عملي قدمونه مونږ ته نه دي ښکاره شوي چې حکومتونه سره ناست دي او د دې مسلې لپاره یې مستقل حل کتلی وي.
په پیښور کې د افغان کونسلګری یو چارواکي شاهد الله د مارچ په 8 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې موږ په تیر مذاکراتو کې هم پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې افغان ډرایوران دومره زر پاسپورټونه نشي جوړولای. البته دا تجویز مو ورکړی وو چې په کابل کې دی د پاکستان سفارت ډرایورانو لپاره د ویزې یوه مخصوصه کټګوري جوړه کړي او زر دی ویزې ورکوي او که داسې نه وي نو بیا دې ورته مخصوص کارډونه جاري کړل شي. خو په دې هر څه باندې زموږ په سفارتي کشور سره خبرې روانې دي او غواړو څه حل یې راوباسو. په دې روان کال 2024 کې د جنوري په 14 نیټه هم د پاکستان امنیتي کونو افغان ډرایوران سره د مال وړونکو ګاډو په تورخم ریسار کړي وو چې زیاتره سره پکې پاسپورټونه نه وو او خواوشا لس ورځې پس یعنی د جنوري په 28 نیټه بیا د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو نه پس په دې شرط د تګ راتګ اجازه ورکړل شوه چې په دوه میاشتو کې د ننه به پاسپورټونه جوړوي او د پاکستان ویزه به پرې لګوي. د پاکستان لخوا په مختلفو وختونو کې افغان ډرورانو ناروغانو ته د سفری اسنادو پرته په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکړل شوې خو اوس یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستل کیږي. په تورخم دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لویه کچه باندې تجارت کیږي خو سوداګر او ترانسپورټران وایي په دې تیرو څو کالونو کې په تورخم د مختلف ډول بندیزونو لګولو لوجې دواړخیز تجارت مخ په ښکته روان دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلای شئ. زموږ خپرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلای شي. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د خزو خبريالانو سازمان او د رسنیو د حقوقو شبکې فریډم نتورک په یو تازه راپور کې ویلي چې د هغه هیواد پر رسنیو کې د خزو خبريالانو ونډه خورا کمه ده او ډېری رسنۍ جنسیتي پالیسۍ نه لري چې د کار په ځای کې د خزو وضعیت بهتر وساتي. هغه ادارو خپل راپور د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړ. تفصیل په دې راپور کې شاهین بنیر وړاندې.
د دې پلټنو لپاره په اسلام آباد کې په 1500 خبری سازمانونو کې د کارکونکو د استازیتوب تنظیمي پالیسۍ، د زورونې ضد اقداماتو، کاري شرایطو او معاشونو په اړه معلومات راټول کړل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په خبری رسنیو کې د خزینه خبریالانو اوسط برخه یوازې 1% ده او د میډیا ډېرې ادارې په انتظامی چوکیو هیڅ خزینه خبریاله نه لري. په دغه اړه د پاکستان د خزینه خبریالانو د ادارې مشر فوزیا کلثوم رانا بیگا مشال ریډیو ته وویل،
جنڈر پالیسی
کا نفاذ پورے میڈیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ میڈیا کی یوز ہم صنفی پالیسی عملی ندا کم چے دا ملازمینو ډیر بنیادی حقوق ندی پام ورتنه کیږي، لکه خزتا د ماشوم زیګول نو ورستو چټی نو ورکول کیږي، تر دې حدا چې کو ودونه وشي نو لا ملازمتا لری کړل شي. د غشن د ماشوم زیګور لپاره د خزو د دریو میاشتو چټی خو هډو ست تصور نشتا. پاکستان کې د سن په بنیاد ډیر بیلتون دی. زمو راپور دا وایي چې په ډان غوندې لوی او رسپانه کې هم مستقل خزا خبریاله نشته،
ان کی پروموشنز بھی نہیں ہیں، ان کی ترقی نہیں ہے۔
د راپور موندنې ښایي چې سره د دې چې د وفاقي قانون د لاندې د میډیا هر ادارې لا د زورونې ضد د تحقیقاتو د کمیټې جوړول لازمی دي، خو په 1500 ادارو کې یوازې د میډیا دوه ادارې دغه کمیټې لري. راپور په ډاګه کوي چې د 1500 خبری سازمانونو څخه 15% سازمانونه د صنفی تفریق د مخنیوي پالیسی نه لري. په دغه اړه د یو شخصي ټلویزیون د پیښور څنګ مشره فرزانه وایي چې د کار په ځایونو کې د خزو سره زور زیاتې یو حقیقت دی او د مخنیوي لپاره باید د میډیا ټولې ادارې دغه قانون عملی کړي.
ما خپل دفتر کې اوم دا رولز پالیسی جوړ کړی دی، اینټی هراسمنت کمیټي هغه نوټس بورډ باندې هغه اویزه اوم کړی دی، قانون کې وایي چې کوم دفتر کې آلتا بدا قانون اوم تاسو سړو ته وخایې، هغه اوم هر ځای کې لګولې دی پوسټر په شانتي میکانیزم زا دا دی چې تاسو رول جوړ کړئ کې جناب دا قانون دی ملک کې او خیبر پختونخوا کې، او هغه لپاره مونږه ادارې کې کمیټي اوم شته او مونږه اینټی هراسمنت قانون چې دی هغه فالو کوو او سوچ دی اگینست کوي هغه ته سزا ملاويږي.
پلټنه ښایي چې د جنډر د بیړني حالت د حل لپاره بیړنیو اقداماتو ته اړتیا ده، ځکه چې دا مېرمنې جورنالیزم ته د دوام ورکولو څخه راګرځوي او د کار په ځای کې قانوني حقونه تر خپو لاندې کوي. په پیښور کې یو خبریاله زینت وایي چې د دې په نتیجه کې ډېری جنکې جورنالیزم لور ته ناراضي او د میډیا په ادارو کې د خزینه خبریالانو شمیره راکمه شوې ده. نوموړي زیاتوي چې د پیښور پریس کلب د 1500 غړیو څخه د خزو خبریالانو شمیره له 1300 ډیره نه ده.
نہ ہر یو نیوز چینل چې کوم دی نیشنل لیول نیوز چینل نه په پیښور کې د اغي سره صرف او صرف یو سیټ وی د زنانو لپاره یو فیمیل رپورټر را، او هغه هم چې د نیمه نسیوا چې کوم چینل دی نه په اغي کې فیمیل رپورټر را د سره شته دینا. ظاهر خبره ده چې په یو دفتر کې فیمیل وینه د سره نه پالیسیز او دغه خټیره د لری خبره نه د اغي د پاره سپا ځان له پالیسیز شته، نه د اغي د پاره ځان له واشرومونه شته، نه د اغي لپاره ځان له بل فیسیلیټیز شته. بل ډیر غټ مشکل دا هم دی چې زنانا میرمنې جرنالیسټان نه یې نه مطلب چې د زنانو چې کوم ستونزې مسلې دي نه اغم چرته بیا نه هایلایټ کیږي او نه اغه رپورت کیږي.
سړنا د خبری سازمانونو د رسنیو د مدیرانو مدني ټولنې خبريالانو د اتحادیو او پالیسي جوړونکو ته وړاندیز کړي دي چې خبری سازمانونه باید داسې پالیسي عملی کړي چې د سن په بنیاد د تفریق او تعصب مخه ونیسي او د ټولو لپاره د کار یو شان زمينه برابر کړي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نفسیاتو ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیات کارولو او د ځینو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن، سترګو او جسماني ودې ترڅنګ په نفسیاتو هم خراب اثر کېدای شي. بلخو د ټکنالوژي پوهان وایي ځینې داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میندې، پلرونه ماشومان له تشدد، ډکو او غیر اخلاقي موادو له کتلو ساتلی شي. انیس اجمل په تفصیل لري.
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو، یاداشت او جسماني ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیق گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي، تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي.
تقریبا زیاتره موبایل کې ایمول ډسپلی وي، نو په کار کې چې پریټیشن په کار کې موږ موبایل ډارک ویو ته کنورټ کو، دا یې فائدہ بده چې سترګو باندې به خطرناک شوای چې پریګدی موبایل نامم بچي. چې تاسو سیټینګ سلار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی، ا پیرنټل کنټرول نه دا ډېر سیزن پر کنټرول کیږي. یا کتاب چې کم کم موبایل اپ تاسو یې ماشوم ته پرې دی، او بیا چې کم اپ پرې دی فار ایگزامپل یوټیوب دی، یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی، ا کډز اونلی تاسو کنورټ کړئ، دا هغه کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومانو لپاره دی. او ځین سره سره نور اپس هم شته لکه پیرنٹ کنٹرول، پیرنٹل کنٹرول دارنګي تاسو پلی سٹور کې ولیکي نو دیوش مې ټیپس راځي تقریبا ټول ټیپس اورنګي کار کوي.
پر سنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دي. ایر وای نیوز ته 2020 کال د مارچ په 20مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجرانواله کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودېدو له وجې مړ شو. دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودېدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي، په دې اړه شفیق گیګیانی وایي.
لیتیم بیټرۍ کې دا مسلی چې کله ډیر کرنٹ ته ملوشي نه انوډ او کیتوډ چې کوم د دې دوه رډون یا دوه ډایرک ملوشي، چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټرۍ بلاست شي او هغه د وجې چې بیټرۍ کله بلاست نه بیټرۍ کې دونه پاور چې تاسو خپل ګوري چې بیټرۍ لکه دونه ټیم پر لایټ لګولې شي، دونه ټیم پر موبایل چلول شي، دا هغه چې کوم بلاست یا دا هغه چې کوم مټیریل کنټینټ د نه جوړ دی هغه چې کوم بلاست کیږي نه هم ډیر زیات نقصان کوي. نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اوور چارجینګ دی هغه نه کوي، نه سره موږ دام کوو چې تیز د چارج پر موږ د فاست چارجینګ استعمال یو نی موبایل شي هغه فاست چارجینګ چې دی هغه نه اکسپټ کوي. نو موږ ته بیا هم فاست چارج ویلو دا د وجه هم بیټرۍ چې کوم دا بلاست کیږي. نو په کار دار چې په کم چارجر د موبایل فون سره راغلی په کار چې موږ پاره چارج کو که فرض په لغه خراب شي نو بیا په کار چې موږ اومغه اومغه واټ والا اومغه واټ والا چارجر چې کوم موږ واخلو دا الکتریک ریز چې کوم دا او چې کوم د خپل د موبایل سیګنل چې کوم ریز دی یو بل سره انټرفیرنس شروع کی دا غره د وجه هم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارونه د چکم ټیم کې موبایل پر چارج کې د ټیم کې موږ دا استعمال.
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید میندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا 2 غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې لږه اغیته په اود کې دوه کې مسله وي.
میډیکلی خبره دا ده چې کوم ماشومان باندې دا ایم آر آی سټڈی کړی دا نو هغه کې معلومات شوه دي چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالي بس لږ داسې 15 غنټې شپږ غنټې هغه دا مازغه چې دی دا ټاپ لیئر هغه نری شوی چې کوم ماشوم شپږ غنټې و غنټې دا الکترونیک دا غوګوري دا سکرین ټایم کې دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دیچ یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی پار دی لکا چی کمیوشی تا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹ شی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان اکدم لکه جواب ورکول شي، نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکول، هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځنو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي، نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدې چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاهور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړې وو، ویلي وو چې باید له دې اغه مواد لری کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.